بلې امید مرزبان تاسو ستړي مشي قدر منوردونکو یو بل پښتو خبرونه پایل شو په دې خبرونه کې په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان ملي اردو یو جګ پوري قماندان وايي پاکستاني طالبانو په افغانستان کې د جګړې لپاره خپل منځ کې همکاري زیاته کړې د پاکستان د سیاسي چارو یو کارپو بیا وايي چې دغه همکاري ځکه زیاته شوې ده چې په پاکستان کې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ اوربند ټینګ شوی دغه اوربند نن پای ته رسیږي آیا بیا به تمدید شي پر دې او دغه راز ځینو نور موضوعات په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو خو لومړی به اسدالله الدین ته وار ورکړو چې د دې ساعت مهم کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
د افغانستان په خطیز کې د ملي اردو یو جګپوړی قماندان وایي چې پاکستانی طالبانو افغانستان ته مخه کړې څلور دیرش آذربایجاني پوځیان چې په افغانستان کې د ایساف په چوکاټ کې فعالیت کوي پرون خپل هیواد ته ورسېدل او ایران د امریکا هغه اقدام غندلی چې په ملګرو ملتونو کې د تهران د وړاندیز شوي سفیر د ټاکلو په وړاندې مخالفت څرګند کړی د خبرونو تفصیل د افغانستان په خطیز کې د ملي اردو یو جګپوړی قماندان وایي چې پاکستانی طالبانو افغانستان ته مخه کړې او د هیواد د جنوبي او خطیز ولایتونو په ناامنیو کې زیاتره لوبوي د تندر قلی اردو قماندان تورن جنرال محمد شریف یفتلی وایي چې د افغان او پاکستانی طالبانو ترمنځ همکاري زیاته شوې ده د پاین حال کې وویل چې په مجموع کې طالبان کمزوري شوي په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې د هغه افغان پولیس قماندان چې په خوست ولایت کې یو بهرنی خبريال ووجله او بلې ټپی کړه همکاران وایي چې د دولت د وسوالو مخالفانو تر اغیز لاندې باراغلی وی تر انتخاباتو مخکې د جمعې په ورځ د خوست ولایت په تټنۍ ولسوالۍ کې د افغان پولیسو د یو بلوک قماندان نقیب الله د اسوشیټډ پریس خبري اجانس اکاسا انیا نیدرګنانګوس ووجله او د دغه خبری اجانس خبریاله کتی ګانه نیټه پکړه خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چې له قماندان نقیب الله څخه تحقیقات کوي وایي چې لا وخت دی چې د دغه قماندان د حمله د انګیزې په اړه څه ویل شي نو موړی د تحقیقاتو لپاره کابل ته راوړل شوی او څېړنې ورڅخه پیل شوې دي څلور دیرش آذربایجاني پوځیان چې په افغانستان کې د ایساف په چوکاټ کې فعالیت کوي پرون خپل هیواد ته ورسېدل د آذربایجان د دفاع وزارت خپل هیواد ته د دغو ځواکونو د ستنېدو د اعلان ترڅنګ وویل چې حاضر دمه په افغانستان کې څلور نوي آذري سرتیري دوه پوځي ډاکټران او دوه انجینران پاتې دي چې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو تر چتر لاندې فعالیت کوي آذربایجان لومړی ځل د 2002 میلادي کال د نومبر په شلمه افغانستان ته سوله ساتي ځواکونه ولېږل چې لا هم په دغه هیواد کې ډیر دي دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه ایران د امریکا هغه اقدام غندلی چې په ملګرو ملتونو کې د تهران د وړاندې شوي سفیر د ټاکلو په وړاندې مخالفت څرګند کړی واشنگتن حمید ابو طالبی ته د امریکا خاورې ته د اجازه لور کولو په دې خاطر ډډه کړې چې ګمان کېږي هغه په 1900 نهاویایم کال په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او د 25 امریکایانو د برمتنیونې په پیښه کې چې څلور څلور ورځې یې دوام وکړ لاس درلود د اوباما ادارې د سې شمې په ورځ تهران ته وویل چې د سفیر په توګه د بوطالبي د ګمارل کېدو وړاندیز نشي عملي کېدی یوه ورځ وروسته ایران سخت عکس العمل ښکاره کړ د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا دغه مخالفت د نه منلو وړ وباله او یې ویل چې ابوطالبي د ایران یو لوړ رتبه ډیپلومات دی چې په ایټالیا بلجیم او استرالیا کې د سفیر په توګه د کار کولو تجربه لري ابو طالبی په تهران کې د امریکا د سفارت په پیښه کې لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې دای د برمتکونکو لپاره یوازې د ژباړونکو په توګه کار کړی روسیه د امریکا هغه خبرداري رد کړ چې له ایران سره تیل د اجناس په مقابل کې د یو قرارداد د لاسلیک کېدو په خاطر د هیواد ته ورکړی دی د روسیه د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر سرګیری با ریابکوف وویل مسکو به له ګواښونو ونه بیریږي د روسیه دریا نویست دولتي خبري اجانس پرون د ریابکوف په حواله ویلي چې وایي د روسیه او ایران ترمنځ د سوداګرۍ پراختیا یوه طبیعي پروسه ده چې پکې هیڅ داسې عناصر نشته چې له سیاسي یا اقتصادي پلوه چاته خطر متوجه کړي د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشتن وایي د ایران او د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ترمنځ خبرې د روان کال په مۍ میاشت کې بل پړاو ته داخلیږي. کاترین اشتن چې د پنځه جمعه یو ډلې مشري په غاړه لري وایي د دغو خبرو بل پړاو به د ایران پر اټومي پروګرام د یوه دایمي جوړجاړي په هدف د مۍ په دیارلسمه په ویانا ښار کې پیل شي. اشتن دا خبره پرون په جنوا کې د ایران او شپږو سترو هیوادونو د استازو د دوه ورځنیو خبرو په پای کې وکړه. امریکا، روسیا، فرانسه، بریتانیا، چین او جرمنی د جنوا په خبرو کې د ایران د ولسمشر څخه د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه د اقداماتو غوښتنه وکړه. رویټرز خبري اژانس د یو لویدیځوال ډیپلومات له قوله ویلي چې لا هم د دواړو خواوو ترمنځ د پام وړ واټن شته. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د اروپا د شورا پارلماني اسمبلی د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره روسیا غندلې چې د اوکراین د کریمیا سیمه یې پر خپلې خاوره کې ورګډه کړې ده. پارلماني اسمبلی ویلي هغه ټول پوښتنه یا ریفرانډوم چې له روسیې سره د دې سیمې د یو ځای کېدو په اړه ترسره شو د اوکراین له اساسي قانون څخه سرغړونه وه. د اروپا د شورا پارلماني اسمبلی دغه پریکړه لیک په ستراسبورګ کې پرون له بیړنۍ غونډې وروسته صادر کړ. پریکړه لیک کې ویل شوي چې هیڅ یو دلیل چې روسیه د خپلو اعمالو لپاره توجیه کړي له واقعیتونو سره سر نه خوري. پریکړه لیک دغه راز د اوکراین موقت حکومت په رسمیت پیژني او وایي چې د قدرت بدلون په اوکراین کې دیموکراتیکو پرمختګونو ته د فرصتونو ور خلاص کړی دی. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا وایي پرون د هومس په مرکزي ښار کې دوه موټر بمې چاودنې وشوې چې په نتیجه کې یې 25 تنه ووژل شول او تر سلو زیات نور ژوبل شول. لومړنۍ چاودنه د چاکلیټو یوې پلورنځي ته څیرمه وشوه. نیم ساعت وروسته بلې چاودنې سیمه ولړزوله. سنا وایي چې د دغه خبري اژانس یوه عکاس هم ژوبل شوی دی. سنا ویلي چې دا بریدونه ترورستانو کړي چې منظور یې د حکومت مخالفان دي. په بریتانیا کې میشت د سوریې د بشري حقونو څارونکو تایید کړي چې چاودنې شوي او ویلي دي چې د هغې سیمې چې چاودنې پکې شوي دي اوسېدونکي علویان دي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد او کورنۍ هم علوي مذهبه دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خپل وزیرانو ته امر کړی چې د فلسطینی ادارې له وزیرانو سره کتنې ودروي. چارواکو ویل نتنیاهو د امر د سولې په خبرو کې د فلسطینیانو له لوري د ژمنو د سرغړونې په ځواب کې کړی دی. تېره اونۍ فلسطینی چارواکو په 15 نړیوالو موسسو او ترونو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د دوی دې غوښتنې ته اسرائیل د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندلو د هڅې په سترګه کتلې دي. او وروستی خبر دا چې د اوکراین د امنیتي خدماتو اداره یا استخبارات ادعا کوي چې یو روسي جاسوسه یې نیولې ده. د اوکراین د استخباراتي ادارې په وینا دا جاسوسه چې ماریا کولیدا نومیږي د روسیې د استخباراتو له لوري د اوکراین د حالاتو د بېثباته کولو لپاره ګمارل شوې وه. 40 کلنه ماریا کولیدا پرون د اوکراین په جنوب کې ونیول شوه. د اوکراین د امنیتي خدماتو اداره وایي چې ماریا کولیدا اعتراف کړی چې د کرملین پلو اعتراضونو په ترڅ کې ډزې کړي او درې تنه یې ټپیان کړي. د خبرونو پای.
له اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. خبرونه د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده azadiradio.com. او وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان ملي اردو یو جګپوړې قمندان وایي پاکستاني طالبانو په افغانستان کې د جګړې لپاره په خپل منځ کې همکاري زیاته کړې ده. د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي یو علت یې دا دی چې پاکستاني طالبانو له اسلام آباد سره اوربند کړی.
افغان طالبان غواړي چې څومره زیات امکان لري هغومره پاکستاني طالبان چې دا وخت کوم خاص مسؤلیت نه لري او جنګبندي به افغانستان ته راولي.
د اسلام آباد او پاکستاني طالبانو ترمنځ ټینګ شوی اوربند نن پای ته رسیږي. یو شمېر کتونکي وایي چې اسلام آباد طالبانو غوښتنې ونه مني، ښایي هغوی دا اوربند نور تمدید نه کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مسؤل عفیف هوایی د شنبې د ورځې د انتخاباتو په اړه دوی ته د زرګونو سرغړونو راپور رسیدلی دی.
ما دیدیم که بعضا صندوقها به نفع کاندیدا چی شورای ولایتی چی کاندید ریاست جمهوری ریخته شده.
نیویارک تایمز بیا وایي په دغو انتخاباتو کې د تیرو 2009 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په مقایسه ډېر لږ درغلي شوې ده. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د مخکښو ښځو په اړه ځانګړې خبرونه کې د ښځو د حقونو د یوې مدافع له فعالیتونو خبرېږي.
ژوند یو مبارزه ده. موږ په دې مبارزه کې شاید موږ ډېرې ستونزې وګورو.
او د بشري اساسي حقونو په پروګرام کې د افغانستان په محبسونو او توقیفونو کې د بندیانو د حقونو په اړه معلومات اوریدلی شئ.
په مابسو کې او ته خوځېم کې توران کسان او مابوسین باید خپل هغه اساسي حقونه چې دوی باید ورته لاسرسی ولري هغه پکې خوندي پاتې شي.
د زو د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان په ختیځ کې د ملي اردو یو جګړې قومندان وایي پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د جګړې لپاره په خپل منځ کې همکاري زیاته کړې ده. د تندر قول اردو قومندان تورن جنرال محمد شریف یفتلی وایي د افغان او پاکستانی طالبانو ترمنځ همکاري ځکه زیاته شوې ده چې افغان طالبان غواړي پاکستانی طالبان په افغانستان کې جګړو ته راوبولي. د دې په وینا د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د اوربن له اعلان وروسته سخت دریځو د خپلو حملو پام افغانستان ته اړولی دی. نور جزئیات اسمت سروان وړاندې کوي.
پاکستانی طالبانو د ډیورن کرښې دې خواته له افغان طالبانو سره اړیکې لا نږدې کړي او هغوی ته چاودیدونکي مواد او تجربه کار جنګیالي ورکوي. پاکستانی طالبانو د جګړې ډیر تمرکز په خپل خوره کې کوله، خو د پاکستان له حکومت سره له اوربند وروسته پام افغانستان ته اړولی دی. د روټرز خبری آژانس ته راپور لمخې د افغانستان د ملي اردو یو جګپوري قمندان تورن جنرال محمد شریف یفتلی وویل چې د افغان او پاکستانی طالبانو ترمنځ اړیکې مخ په زیاتی دودی. یفتلی چې د تندر قلی اردو قمندان دی او پاکستان ته نږدې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې مسؤلیت په غاړه لري، همدارسوي پاکستانی او افغان طالبان اوس په ګډه کار کوي، غواړي په خپل منځ کې اړیکې زیاتې کړي. په پکتیا کې د تندر قلی اردو قمندان تورن جنرال یفتلی په وینا د افغان او پاکستانی طالبانو نظرونه سره ورته دي. دوی له یو بل سره توپیر نه لري، په مدرسو کې سره یو ځای وي. که څه هم له افغان طالبانو سره په جګړه کې د پاکستانی طالبانو د همکاري زیاتې ده، ممکن د افغانستان امنیتي ځواکونو ته په سرحدي سیمو کې ستونزې زیاتې کړي، خو په مجموع کې طالبان کمزوري شوي او نور د پخوا په شان لوی حملې نشي کولی. افغانستان تل پاکستان په تیره بیا د دغه هیواد استخباراتي اداره ISI د هغو طالبانو په ملاتړ تورنه کړي چې په افغانستان کې جنګیږي، خو پاکستان بیا وایي چې له طالبانو سره په مبارزه کې په زرګونو پوځیان وژل شوي دي. د افغانستان د ملي اردو د تندر قلی اردو قمندان جنرال یفتلی ریوټرز خبری آژانس ته ویلي چې د پاکستان له حکومت سره پاکستانی طالبانو د حقانی شبکې د فشار په وجه اوربند کړی دی، ځکه چې حقانی شبکې ویره درلوده چې که د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان که عملیات وکړي په افغانستان کې باید د دوی عملیاتو ته ستونزې پیښ شي. د افغان او ناټو د پوځي چارواکو په باور د حقانی شبکه په شمالي وزیرستان کې میشته ده او په افغانستان کې حمله په شمالي وزیرستان کې تنظیموي. د تندر قلی اردو قمندان وایي چې د پاکستان له مدرسو ګڼ شمېر طالبان چې مازغې منزل شوي دي افغانستان ته راوستل کیږي چې له افغان طالبانو سره په جګړه کې مرسته وکړي. تورن جنرال یفتلی چې په 3000 کیلومتر مربع ساحه کې د ملي اردو د ځواکونو قمندان دی وایي که یو ډله وځپل شي دوی بل جنگی ډله راوړي او دا د دوی لپاره آسان کار دی. په دې ساحه کې تر 15 میلیونه زیات خلک اوسي. دی وایي اکثره چاودیدونکي مواد له پاکستان راځي. په افغانستان کې د چاودیدونکو موادو د جوړولو هیڅ فابریکه نشته، ټول چاودیدونکي مواد افغانستان ته له پاکستان راوړل کیږي. دی وایي موږ شمالي وزیرستان ته نږدې یو او هلته طالبانو ته جنگي زده کړې ورکول کیږي.
و موردل چې د افغانستان د تندر قول اردو قمندان تورن جنرال محمد شریف یفتلی وایي چې د افغان او پاکستاني طالبانو ترمنځ په دې وروستیو کې همکاري زیاته شوې ده. په دې اړه اسمت ساروان د لسمی یوسفزي سره مرکه کړې چې د افغانستان او پاکستان حالات له نږدې څاري او ګڼ تحلیلونه یې پرې لیکلي دي. ښاغلی یوسفزی په دې مرکه کې په پیل کې د افغان او پاکستاني طالبانو د همکاریو د حدودو په اړه وایي.
همکاری د کوم ورځې نه چې افغان طالبان په 1940 نوم کال کې په کندهار کې پیدا شوه دي، په هغه وخت کې پاکستانی جهادي ادبي په مرسته افغانستان ته راتللو، او کله چې په 2001 کال کې طالبانو رژیم سقوط وکړو دغه وروسته د افغان طالبانو د همکاري لپاره او د مرستې لپاره د قاعده په پاکستان کې تحریک طالبان پاکستان منځ ته راغلو. څنګه هدف یې هم دغه و چې د افغاني طالبانو سره خپل همکاري منظمه کړي. زموږ خیال د پاکستاني طالبانو او افغاني طالبانو ترمنځ همکاري او اوږده سابقه لري. په وروستیو کې په دې کې شک نشته چې د پاکستاني طالبانو او پاکستان د حکومت ترمنځ یو اوربند یا دستبندي شوې ده، او ویل کېږي چې دغه دستبندي له پوهې استفاده سره افغان طالبان غواړي چې څومره زیات امکان لري هغومره پاکستاني طالبان چې دا وخت کوم خاص مسؤلیت نه لري او جنګبندي ده افغانستان ته راولي. او د دې د داخم د چ په دې ورستو کې بل خصوص په دې تیر یو کال کې د افغانستان په لری پروتو سیمه کې د افغان طالبانو د نفوذ ساحه یا هغه ساحه چې دوی پکې دار او ویره خپرولی شوی هغه ډېره محدوده شوې ده.
افغان امنیتي ځواکونه وایي چې جلال الدین حقانی شبکې پاکستانی طالبان د ته اړستل چې د پاکستان له حکومت سره اوربند وکړي. حقانی شبکه استاد په نظر دومره اغیز لري په پاکستانی طالبانو چې اوغوی حتی اوربند ته حاضر کړی شي؟
په دې شکل استاد چې جلال الدین حقانی صاحب په دغه سیمه کې تقریبا د تیرو اتو کلونو راهیسې پروت په دغه قبایلي سیمه کې د قبایلو په منځ کې د هغې د یو جهادي سابقې له امله خورا احترام لري. زه فکر نه کوم چې د حقانی د شبکې د دومره زیات نفوذ وي چې هغه د پاکستان یعنی طالبان یو برخه دې ته مجبوره کړي چې دا غوړي د دې خبر وملي. خو زه فکر کوم چې حقانی شبکه په دې کې چې په دغه سیمه کې پاکستان حکومت پراخه عملیات کوي او پاکستانی طالبان ځتی په دې باندې بیا یو منفي اثر وي.
داسې هم ویل کېږي چې د حقانی شبکې ډېر د سر کسان ووژل شول او دا شبکه اوس هومره قوي هم نه ده. ستاسو معلومات څه دي؟
په دې کې شک نشته چې په تیرو اوو یا اتو میاشتو کې د حقانی د شبکې اثر محدود کې هغه جنګي مغز او سیاسي مغز ټول په پاکستان کې ووژل شول او په اوس وخت کې یوازې د دې شبکې بشر پاتې ده سراج الدین حقانی. د دې امله ویل کېږي چې په دې وروستیو کې افغان طالبانو د حقانی شبکې ته ویلي دي چې یعنی تاسو څومره زیاتې قربانیانې ورکړي دي او موږ هم زیات توقعات له تاسو نه لرو. له دې امله ویل کېږي چې طالبانو یو نوی د حقانی د شبکې په ډول باندې یو نوی شبکه جوړه کړې ده او د افغان استخباراتو د معلوماتو له مخې د دغه شبکې مشر مولا شیرین اخوند چې هغه طالبانو په دوري حکومت کې د طالبانو د مشر د محمد عمر اخوند د سکیورټي او امنیت مسؤل وو. هغه د دې نوې شبکې مشر ټاکلې ده او په دې وروستیو کې کوم بریدونه وشو ویل کېږي چې د دې تر شا د هغوی لاس وو او د پاکستان طالبان دننه دا هم ویل کېږي چې هغوی په دې وروستیو بریدونو باندې راضي نه دي ځکه چې بریدونه تر سره شول په هغه اندازه چې دوی غوښتل هغومره تخریب کننده نه وو بلکې دا هم کېږي چې دوی سینما هوټل باندې برید شوی ده. دوی وایي چې دا هم صحیح پلان شوی او تر شوی نه وو ځکه چې په دغه ورځ باندې په سینما هوټل کې هیڅ داسې د خارجانو تجمع یا کانفرنس یا بل کله غونډه نه وه.
د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسف زیو چې د پاکستانی او افغان طالبانو ترمنځ د همکاري د زیاتوالي په اړه نظر څرګندوه. خغل یوسف زی وایي دغه همکاري ځکه زیاته شوې ده چې په پاکستان کې پاکستانی طالبانو له اسلام آباد سره اوربن ټینګ کړی دی او زیات فعالیت نه کوي او افغان طالبان هم هڅه کوي چې دوی افغانستان ته جګړو ته راوبولي. دغه راز وړاندې په خبرونه کې اوري چې د اسلام آباد او پاکستاني طالبان ترمنځ اوربند چې نن پای ته رسیږي آیا تمدید بشي؟
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستاني وسلوال طالبانو له خوا د دې هواد له حکومت سره اعلان شوی یو میاشتنی اوربند چې د روان میاشتې په څلورمه نیټه د همدې میاشتې تر لسمې نیټې پورې تمدید شوی او نن پای ته رسیږي. آیا دغه اوربند به بیا هم تمدید شي؟ په دې اړه کارپوهانو یو شمېر نظرونه څرګند کړي. ځینې وایي چې که چیرې د پاکستاني طالبانو غوښتنې ډېر ژر اسلام آباد ونه مني نو ممکن دوی له اسلام آباد سره دا اوربند بیا تمدید نه کړي. د اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. خو اوس د افغانستان د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د ترسره شوو انتخاباتو موضوع ته ګرځو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه یا فیفا چې په زرګونو څارونکو پر دغو انتخاباتو څارنه کړې وایي د شنبې د ورځې د انتخاباتو په اړه دوی ته د زرګونو سرغړونو راپور رسیدلی دی. د دې مؤسسې مشر پرون په کابل کې خبرلاند وویل دا سرغړونې په بیلابیلو ولایتونو کې د فیفا د زرګونو څارونکو لخوا ثبت شوي او په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د شکایتونو د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ته وړاندې شي. تفصیل د مرزی احمد زی په راپور کې اوري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې لخوا د تیرې شنبې ورځ په انتخاباتو کې څه باندې 1000 سرغړونې ثبت شوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته به وسپارل شي. د دې مؤسسې مشر نادر نادری وایي چې د انتخاباتو په ورځ د 2000 3900 سارونکو د هیواد په مختلفو انتخاباتي مرکزونو کې حاضر وو او د مؤسسې ته د انتخاباتي ستونزو او سرغړونو په اړه راپور ورکړی. ښاغلی نادری د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته په دې اړه زیاته کړه. سربیره پر دې چې د 1393 کال انتخابات د تیر ځل انتخاباتو په مقایسه ښه ترسره شول، خو نوموړي ځینو سرغړونو ته هم ګوته ونیوله.
507 محل مشاهدین و دیدن کې به نیابت است.
زموږ څارونکو په 502 انتخاباتي سایټونو کې لیدلي چې نارینه او د ښځو په نشتون کې رای کارولي. دا مواري تر ډیره حد په پکتیا، پکتیکا، غور او ننګرهار کې لیدل شوی. همدارس په 1300 انتخاباتي سایټونو کې د رای صندوقونه د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د مشخصو کاندیدانو په ګټه ډک شوی او د موارد په کابل، هرات، کندهار او بدخشان کې لیدل شوی چې دا یو جدي ستونزه ده.
ښاغلی نادری ویل چې د 2009 میلادي کال د جمهور ریاست د انتخاباتو په مقایسه دا ځل خلکو په پراخ ډول په انتخاباتو کې ګډون کړی وو چې دا په خپله د دې په خبره د دې پروسې د شفافیت او مشروعیت تضمین کوي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو لومړنۍ موندنې ښیي چې د انتخاباتو په ورځ په 295 انتخاباتي محلونو کې د رنګ کیفیت ټیټ وو. په 298 انتخاباتي سایتونو کې په لومړي سر کې سارونکو ته د سرنې اجازه نه و ورکول شوې. په 295 محلونو کې انتخاباتي مواد په تیر رای پاڼې کم شوي او په 968 انتخاباتي سایتونو کې ځینو کاندیدانو په غیر قانوني ډول کمپاینونه کړي. همداراز فیفا زیاتوي چې 1028 انتخاباتي محلونه په ټاکلي وخت و نه تړل شول او د 2315 انتخاباتي محلونو وخت یو ساعت تمدید شو. همدارنګه فیفا د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د انتخاباتو په ورځ د رای پاڼو د خلاص د دوه پاړه وضاحت وړاندې کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د 1393 کال په انتخاباتو کې سباندې 2 میلیون کسانو ګډون کړی وو. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور په انتخاباتو کې ستونزې مني، خو زیاتوي چې له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي.
مونږ په دې باندې ژمن یو چې هر هغه چا چې تقلب تخطي کړی وي هغه البته شناسایی کو وی پیژنو او د دوی سره قانوني چلند. د دې ترڅنګ زه واضح ویلی شم چې مونږ په دې باندې ژمن یو د ثبوت او مدارکو شواهدو په څنګ کې هر چا چې دا پروسه ته ځان اړولې وي د هغوی سره جدي قانوني برخورد کوو.
په همدې حال کې فیفا د شنبې ورځ په انتخاباتو کې ځینو نورو ستونزو او سرغړونو ته هم اشاره کوي او وایي چې په انتخاباتو کې څه باندې 400 د رای مرکزونه د امنیتي ګواښونو له امله تړلي وو. د دې مؤسسې د معلوماتو له مخې په شاوخوا 998 انتخاباتي سایټونو کې یو شمېر هغو کسانو هم رای ورکړې چې قانوني عمر ته نه و رسیدلي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي چې تر راتلونکې اونۍ پورې به دوی خپل راپور له انتخاباتي کمیسیون نو سره هم شریک کړي ترڅو هغه په اړه لازم اقدام وکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ډیر داسې شکایتونه ثبت کړي چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو کې د انتخاباتو د کارکونکو لاسوهنه څرګندوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د افغانستان د خپلواک د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر سره پرون په کابل کې د انتخاباتو او په انتخاباتو کې د شویو درغلیو د ادعاو په اړه خبرلانته یو لړ معلومات ورکړل. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت وویل چې که چیرې دغو شکایتونو ته په جدي ډول رسیدګي ونه شي د انتخاباتو شفافیت به تر پوښتنې لاندې راشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هم وویل که دوی پر هر کارکونکي د درغلیو تورونه ثابت شي نو لوی څارنوالۍ ته به معرفي کړي. د افغانستان انتخاباتو شکایتونو د کمیسیون په وینا د شنبې د ورځ د انتخاباتو څه باندې 1400 شکایتونه دوی رسما ثبت کړي. دغه شکایتونه د 2009 میلادي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو د درغلیو په پرتله لږ دي. د دغو دواړو انتخاباتو د درغلیو مقایسه نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوې مقالې کړې ده چې پرون یې خپره کړې. د دې مقالې عمده برخې احمد شیبر وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي د هغو درغلیو له مخې چې چارواکو یې شمیر اعلان کړ، د افغانستان د ولسمشرۍ د شنبې د ورځې انتخابات د 2009 کال د انتخاباتو په پرتله شفاف ترسره شول. د ورځپاڼې په باور یو مخکښ کاندید هم تر اوسه دا خبره نه ده کړې چې په انتخاباتو کې درغلی دومره وي چې د هغو شفافیت تر سوال لاندې راولي. په 2009 کال کې د رایو د صندوقونو په اړه پراخ شکایتونه وشول چې بیا د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې امر وکړ. د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنی د کورنیو او بهرنیو څارونکو په استناد وویل چې دا ځل د تیرو انتخاباتو په پرتله ډېرې لږې درغلی شوې دي. د شکایتونو د ثبت وخت د دوشنبه پښپا پایته ورسیده او په 48 ساعتونو کې د شکایتونو کمیسیون سباندې 1400 شکایتونه درج کړل. د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون ویان محسنی وویل په انتخاباتو کې 1.5 میلیون خلکو رای ورکړی دي چې په دې مقایسه شوي شکایتونه ډېر لږ دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د ملي ډیموکراتیک انسټیټیوټ په وینا څرګندوي چې په 2009 کال کې په انتخاباتو کې 2842 شکایتونه ثبت شوي وو. دغه انسټیټیوټ په 2009 کال کې په افغانستان کې نړیوال څارونکي لرل او روان کال هم غوښتل چې خپل څارونکي افغانستان ته واستوي، خو کله چې د نوروز په شپه د کابل پر سرینا هوټل برید وشو د دوی یو تن ووژل شو چې خپل کسان یې له هغه وروسته له افغانستانه وویستل. د کاندیدانو په ډله کې زلمی رسول ویلي دي چې پراخې درغلې شوې دي. اشرف غنی احمدزی بیا ویلي دي چې درغلې ډېرې نه دي او عبدالله څرګندوي چې دا انتخابات د تیرو په مقایسه ډېر شفاف وو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری.
ترشن آسمان لندی خبرونه ده افغانستان پو وقت ده ازادي راډیو لاري په اونۍ کې یو وار خبريږي. د شنبې په ورځ د خبرونه مهیروي. دغه راز د ازادي په څبو کې اونیز پروګرام هم نن خبريږي، البته نن له 3 بجو تر 5 بجو پورې. سکال له 3000 زیات د 12 ټولګیو فارغین د لوړو زده کړو مؤسسو ته بریل شوي. وي هم د مزار شریف اوسیدونکي شهره ده چې په سګنی کانکور آزموینه کې د 325 نمرو په ګټلو سره اول نمره اعلان شوه. شهره له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مانی چې په افغانستان کې ناخوالې، ټولنیز دودونه او بې وزلي د دې سبب شوي چې ډېر نجونې له ښوونځي او زده کړې سره بې علاقې شخوایي خپلو هڅو دغه مقام ته رسولې ده. په اړه تفصیل یې له مزار شریف د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی راپور کې اوري.
شهره چې د افغانستان په سطحې د کانکور په آزموینه کې لومړی مقام خپل کړی دی، وایي چې په افغاني ټولنه کې د ناسمو دودونو او نورو ټولنیزو ستونزو له امله افغان نجونې نشي کولای چې لوړې زده کړې ترسره کړي. دی وویل چې د هدف او هڅې په درلودلو سره هرې موخې ته رسیدل ناممکن کار نه دی. اغلی شهره چې د هېواد په سطحې د څه باندې 250,000 کسانو ترمنځ د 325 نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام خپل کړی، وایي په ټولنه کې د کورنیو ضعیف اقتصاد او ټولنیز ناسم چلند سبب شوی دی چې جون د لوړو زده کړو لا دوام څخه پاتې شي. هغه وویل هر هدف ته د رسیدو لار یوازې دوامداره هڅه ده.
هیانیست زمان کې عزم محکم بگیرن که درس بخونن،
کله چې هدف ولري او هغه موخه ته د رسیدو په صورت کې هڅه هم وکړي نو برای حتمی دی. باید ووایي چې زمونږ جون د ناسم او دودونو او نورو ټولنیزو ستونزو لامل پاتې راغلي، خو هر څه د دوی په لاس کې دی که هڅه هم وکړي نو بریالي به وي. د دیاله سودرنی یم د کانکور ګڼ شمیر ګډونوال د کانکور د نتایجو له اعلان څخه ناخوښ بریښي او وایي چې په لوړو نمرو یا ناکام پاتې دي او یا هم د زده کړو خصوصي موسسو ته ورپېژندل شوي دي. میر حمزه یو له همدې کسانو څخه پاړه وای
امتحان کې ګډون کړی و د کانکور په امتحان کې او ازموینه مې ورکړه د ما نتایج راغی 1950.3 نمرې مې وې په دو کې زه بې نتیجې یم او د وزارت تحصیلات عالی زه بې نتیجې استلم چې په کوم شخصي موسسو کې ما ته ګډون نه دی راکړی دی او دوی خپل ویلم چې بې نتیجې مونږ نه لرو اندغه بې نتیجې دوی سره دروغ وایي دا یو لوی دروغ دی زه دوی ډېر خپه یم
په تیرو کلونو کې د پوهنتونونو د جذب د کم ظرفیت له امله ډېری کسان په لوړو نمرو هم بې نتیجې پاتې شوي ول خو اوس بیا د بلخ پوهنتون معاون ډاکټر محمد ناصر حیدر وایي چې د بلخ پوهنتون په ګډون د هیواد په مختلفو پوهنتونونو کې د محصلینو د جذب کچه 10% لوړه شوې ده
همسال په تعداد حدود 4000
تیر کال څه باندې 3000 کسان جذب کړل خو اوس دا کچه نسبت تیر کال ته لوړه شوې او 4000 ته رسیدلې ده باید ووایم چې په شپاړس پوهنځیو کې سږ کال مونږ په بلخ پوهنتون کې محصلین جذبو هر کال د کانکور نتایج د ازموینې له اخیستو څخه دوې میاشتې وروسته د هود تر 15 نیټې اعلان کېدل خو د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو په خبره چې سږ کال د نتایج د متقاضیانو د ډېر شمېر له امله د حمل میاشتې تر 15 نیټې وروسته اعلان شول
د شهره په نوم د سکنی کانکور په ازموینه کې د اول نمرې چې اول نمره شوې ده د هغې د څرګندونو جزئیات مو واورېدل وړاندې په د مخکښو ښځو په اړه ځانګړې خپرونه کې د ښځو د حقونو د یوې مخکښې مدافع انارکلي هنریار له فعالیتونو خبرېږي چې وایي ژوند دومره ساده نه دی
ژوند یو مبارزه ده مونږ په دې مبارزه کې شاید مونږ ډېرې ستونزې وګورو
د مخکښو ښځو په اړه ځانګړې خپرونه د خپرونې په دوهم نیمایي کې د بشري اساسي حقونو د پروګرام تر څنګ درته خبرو پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو خو اوس به اسدالله الدین ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي
د افغانستان په ختیځ کې د ملي اردو یو جګپوړی قومندان وایي چې پاکستانی طالبانو افغانستان ته مخه کړې او د هیواد د جنوبی او ختیځو ولایتونو په ناامنیو کې زیاتره لوبوي د هغه افغان پولیس قومندان چې په خوست ولایت کې یو بهرنی خبریال ووجله او بلې ټپي کړه همکاران وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر اغیز لاندې باراغلی وي څلور دیرش آذربایجاني پوځیان چې په افغانستان کې د ایساف په چوکاټ کې فعالیت کوي پرون خپل هیواد ته ورسیدل ایران د امریکا هغه اقدام غندلی چې په ملګرو ملتونو کې د تهران د وړاندیز شوی سفیر د ټاکلو په وړاندې مخالفت څرګند کړی د روسیې د امریکا هغه خبرداري رد کړی چې له ایران سره تیل د اجناس په مقابل کې د یو قرارداد د لاسلیک کېدو په خاطر د هیواد ته ورکړی دی د اروپای اتحادیه د بهرنی پالیسۍ مشر کاټن اشتن وای د ایران او د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ترمنځ خبرې د روان کال په می میاشت کې بل پړاو ته داخليږي د اروپا د شورا پرلماني اسمبلی د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره روسیا غندلې چې د اوکراین د کریمیا سیمه پر خپل خاورې ورګډه کړې ده د اوکراین د امنیتي خدماتو اداره یا استخبارات ادعا کوي چې یو روسی جاسوس یې نیولې ده د سوریه دولتي خبري اجانس سنا وای پرون د همس په مرکزی ښار کې دوه موټر بمی چاودنی وشوه چې په نتیجه کې 25 تنه وژل شول او تر سلو زیات ژوبل شول او د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خپل وزیرانو ته امر کړی چې د فلسطینی ادارې له وزیرانو سره کتنی ودروي
د خبرونو تفصیل د غراز د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شئ په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام وړاندې 219 پروګرامونه لرو د مخکښو ښځو د پروګرامونو د ځانګړي لړۍ یو بل برخه د تخبرو او د غراز د بشري اساسي حقوقو په پروګرام کې هم د افغانستان په محبسونو او توقيفونو کې د بنديانو د حقوقو په اړه نور معلومات اوریدلای شئ خو اوس رازو سمیز او نړیوال موضوعاتو ته د پاکستاني وسلوال طالبانو لخوا د دې هیواد له حکومت سره اعلان شوی یو میاشتنی اوربند چې د روانې میاشتې په څلورم نیټه د همدې میاشتې تر لسم یعنی تر نن پورې تمدید شوی او نن پای ته رسیږي د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي وایي که چیرې د پاکستان حکومت د وسلوال طالبانو غوښتنې ژر ونه مني نو ښایي وسلوال طالبان له حکومت سره اوربند بیا تمدید نه کړي نور تفصیل یې له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور کوي
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي چې په پاکستان کې له وروستیو تروریستي پیښو داسې بریښي چې د حکومت او پاکستاني وسلوالو طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې اترې یو ځل بیا د ځنډ ښکار شي. په داسې حال کې چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د دې هېواد له حکومت سره د روان کال د مارچ په لومړۍ نیټه اعلان کړی شوی یو میاشتنی موقتي اوربند د روانې میاشتې تر لسمې نیټې پورې غځولی، د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې په تروریستي پیښو کې یو ځل بیا ډېروالی راغلی. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد په یوې سیمه ییزې سبزي منډۍ کې بمی چاودنه وشوه چې په ترڅ کې د اسلام بعد د امنیتی او روغتیایي چارواکو په وینا لږ تر لږه 25 کسان مړه او تر 30 زیات ټپیان شول. که څه هم د دې پیښې مسؤلیت پاکستاني وسلوالو طالبانو نه دی منلی او د دوی استازي او د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پختونخوا ایالتي مشر پروفیسر ابراهیم د چهارشنبې په ورځ پاکستاني رسنیو ته وویل چې پاکستاني وسلوالو طالبانو له دې پیښې نه خبري ښودلی او د اوربند پر ژمنې ټینګ ولاړ دي. خو د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي په داسې حال کې چې د وسلوالو پاکستاني طالبانو او د دې هېواد د حکومت ترمنځ یو میاشتنی اوربند د پنجشنبې په ورځ پای ته رسېږي وایي که چیرې د پاکستان حکومت د طالبانو غوښتنې ژر ونه مني نو ښایي د سولې خبرې اترې وځنډېږي. د سیاسي او روانو چارو کارپوه وکیل یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
بعضې هغه قوتونه هم چې هغه دغه عملیات چې کوم دي د مذاکراتو دخه بوتاش کوي او بار بار حملې هم کړې دي او طالبانو د صابونه بهر هم دي، نو د هغې د بیانونو نه یا د هغو د پیغاماتو نه خو پته داسې لګي چې هغې په دې مذاکراتي عمل کې چې کوم لږ دی پیشرفت شوی دی د قیدیانو په مسله کې لږ ډېره هغې بیا د عدم اعتماد اظهار کړی دی ورسره چې دي نو هغې دا هم وایي چې د پیس زون چې کوم ایشو ده مونږ د دې کې چې کوم د تعطل راځي هغې باندې هم زمونږ اعتماد نشته. د حکومت دغه عمل ته چې دی نو هغې فلو هم وایي چې دا هېڅ بیا فلو هم دی.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې پرونی چاودنه تر هغې وروسته شوې چې د روان کال د مارچ په درېیمه نیټه هم د همدې ښار پر یوې محکمې ډلهییز وسلوال برید شوی و چې په ترڅ کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي وو. عقیل یوسفزی وایي د طالبانو د پیغامونو او بیانونو داسې بریښي چې هغوی د حکومت لخوا د سولې لپاره له اخیستو ګامونو خوښ نه دي.
کو حکومت د دیو په مطالباتو باندې فوري طور له ریسپانس ورنکو او څه اقدامات یا ګامونه وچت نکړه
نوموړی همداراز وایي که څه هم پاکستاني وسلوالو طالبانو په پاکستان کې له وروستیو تروریستي پیښونه خبري ښودلې، خو دا ناشونی ده چې هغوی د په دې کې لاسونه لري او په خبرې چې په وروستیو بریدونو کې ښکېلې ډلې له طالبانو سره په یو نه یو ډول اړیکې لري او دوی په یو نه یو ډول غواړي چې حکومت ته د خپل شتون احساس ورکړي. دا یادونې وړ ده چې دا مهال د پاکستاني طالبانو او د دې هېواد د حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو دویم پړاو روان دی چې د دې خبرو لومړی پړاو د روان کال په فبروري میاشت کې هغه مهال وځنډید چې پاکستانی وسلوالو طالبانو په کراچۍ کې د پولیسو پر یو بس ځانمرګې برید وکړ او همداراز یې هغه درویشت برمته شوي پاکستانی سرتېری ووژل چې په 2010 میلادي کال کې د افغانستان پولي ته څیرمه د مومند جنسۍ له یوې پوستې تښتولی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیا هم پاکستان کتم کې ویل پاکستان ولسمشر ممنون حسین بلوچستان ته په خپل سفر کې ویلی چې هیڅ ډول ستونزې په جګړې نشي اواریدلی، بلکې اکثره ستونزې د خبرو له لارې اواریږي ځکه حکومت له وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې پیل کړي دي. د بلوچستان ایالتي حکومت امر کړی چې جلا وطنه بلوچ مشران په خلا کړي او له هغوی سره مذاکرات پیل کړي. نور جزئیات یې له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل پر راپور کې اورئ.
شاغلی ممنون حسین، د تیر کال د سپتمبر پر 9 نیټه د ولسمشری لوړ وکړه د پاکستان تر ولسمشر کېدو وروسته په لومړي ځل د سه شنبه په ورځ په دوه ورځنی رسمي سفر کوټه تراغی او دلته د ایالتي اسمبلی لغړیو وزیرانو د بلوچستان له اعلی وزیر او والي سره ولیدل او د ایالت پر ستونزو ورسره خبرې وکړې. ولسمشر ممنون حسین د چهارشنبه په ورځ خبري اعلانو ته په خبرو کې وویل پاکستان چې اوس له څه ډول امنیتي بحران سره مخامخ دی دا حالات د پاکستان زیږنده نه دي، بلکې افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو له راتګ سره په پاکستان کې هم ترهګري پیل شوه. د له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په اړه وویل له طالبانو سره چې خبرې روانې دي ډېر خلک اوسنۍ تازه پیښو ته په پام سره په دې نظر دي چې عملیات باید وسي، خو زه تاسو ته په باور سره وایم چې په نړۍ کې هر ډول ستونزې پیدا شوي دي نو د حل تر ټولو غوره لاره یې خبرې اترې دي، خو که خبرې ناکامه سي نو بیا حکومت مکلف دی چې پر بله لاره فکر وکړي او د خلکو د سر او مال د ساتنې غم وخوري. ولسمشر ممنون حسین وویل په بلوچستان کې چې په عامو خلکو کې دا احساس دی چې له دوی سره هغسې چلند نه کیږي کوم چې د نورو ایالتونو له خلکو سره کیږي، او دا ایالت د مرکزي حکومت د پرله پسې بېغورۍ له امله وروسته پاته دی. وایي دا خبره واقعیت لري او د دوی حکومت به بلوچستان هیڅکله نور له پامه ونه غورځوي. ولسمشر ممنون حسین وویل کوم خلک چې په بلوچستان کې د خپلواکۍ خبرې کوي هغوی د فکر وکړي چې خبرې په جګړو نه حل کیږي. کوم خلک چې په بلوچستان کې د بیلتون خبرې کوي او د محرومۍ د احساس له امله ځینې خلک مرور دي، له دوی سره د امکان تر حده باید مذاکرات وسي او دې خبرې ته آماده سي چې د ستونزې حل په جګړه کې نه دی، تر خپل منځ په کښېناستلو کې دی، له یو بل سره په مرسته او د مینې په ویشلو کې دی، په جګړو هیڅکله هیچیرې هم ستونزې نه دي حل شوې. ولسمشر ممنون حسین وویل بلوچستان په معدني وسایلو شتمن دی او ډېر ژر به په سیمه کې د چین هیواد په مرسته یوه لویه اقتصادي لاره جوړه سي. له کاشغر تر ګوادره او کراچی پورې به 4000 کیلومتره سړک جوړیږي او بیا به ورسره د اورګاډي پټلۍ هم غځول کیږي چې له امله به یې د منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ د هیوادونو په شمول ایران او افغانستان هم له دغې اقتصادي لارې ګټه واخلي.
و امر دل چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د بلوچستان مرکز کوټې ته تللی و او هلته یې په بیلتون غوښتونکو بلوڅ وسلوالو غږ کړی چې له جګړو لاس واخلي او د خبرو له لارې د خپلې ستونزې له حکومت سره مرکزي حکومت سره مطرح کړي. په همدې سره نور د راپورونو او مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو، خو دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. لومړی د مخکښو ښځو پروګرام واوري او ورپسې هم د بشري او اساسي حقونو پروګرام.
مخکخی خزی
احمد شبریم خبرونه ته شرغلی دا اونې په خبرونه کې لداس چا سره شغیږم چې هم د اقلیتونو د دفاع لپاره مبارزه کوي، هم د لوی سره د افغان میرمنو د بشري حقوقو لپاره هلې ځلې کوي. دا میلمنه مو یو وخت د صدر رډو د کال شخصیت و چې اوس په مشانو جرګې کې سناتور ده. انارکلی هنریار یادوم لدی په واورو چې د افغان سکانو او هندوانو د بشري حقوقو د لاسته راوړنې لپاره څرنګه مبارزه پیل کړه.
دلوی او بخون کې خدای په نام د اساسي قانون د لوی جدي او هغه لوی جدي چې باید اساسي قانون په یوه کې کې تصویب شي. البته ځینې موارد مشخص پیشنهاد کړي دي، خاصتاً هغه د اساسي حق قانون چې ماده چې رئیس جمهور پاک لره راځي په باید افغانستان د جمهور افغان او مسلمان د خپلواکۍ مبارزه وکړي. کله چې مونږ دا د دې نه وایو چې د دیموکراتیک پروسې نه مخکې تزو او افغانستان اوس یو هیواد چې په هغه کې دیموکراسي شروع شوې ده، مونږ باید دغه مسایل ته پام وکړو. خو په دې کې مو مبارزه وکړو د دې خاطر چې د جرګې ګډونوال کې اقلیت وو او دا کومه نتیجه یې ورنکړه. خو په هر صورت هغه ستونزې تبعیضونه او ستونزې چې وو د هندوانو سکان لومړی وار د اساسي قانون د لویې جرګې په تصویب کې د هغې د مایک نامه د انډوان او سکان غږ چې هغه ستونزې چې په مختلفو ساحاتو کې مونږ درلود.
انار کلیجان د افغان سکان او هندوانو د شتمنیو د غصب ستونزه هم شته چې لانه د هواره شوي او همداسې د دوی نور مشکلات چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، د دغه ډول ستونزو د هواري لپاره به تاسو نور څه کوئ؟ اول
خو زما غوښتنه هغه چې په بهر کې د داتا د ملکیتونو خاطر چې هغوی اول باید خپل راشي د دات خوې لپاره څو واقعان معلوم شي. هغه کسان چې خپل په بهر کې سیګي او غواړي چې جایدادونه خرڅ کړي خپل خواخه ده، یعنی یو بل څه پیدا شي چې په دې اسما دا او دا مسایل باندې تاسو ما هغه شې هندوانه هندوانه څخه په بهر کې ماجی دي په خو باندې لري چې خپل هیواد ته راشي، خپل هیواد کې کار وکړي او خدمت وکړي چې تاسو مونږ افغانستان جوړ کړو. هغه څه چې ولسمشر کې بیا هم زما غوښتنه دا ده چې خاصاً د جایدادونو په هکله جدي اقدام چې دغه مسایل حل شي.
انار کلی هنریار مو د مخکښو شوزو په پروګرام کې میلمانه ده. د ټپل وسې خو خپل مسلک مختنوري. انار کلی هنریار څه شي د دې بایس شوې ده چې ډاکټري ونکړي؟
مننه، تاسو څنګه متاسف چې اول شکارې خپل مسلک کار وکم د دې خاطر چې چې اساسي قانون د جنډې ته هغې نه مسکین په دې مسله باندې ما فکر کوله چې د ښځې حقونه نقضېږي او
ظلم لیدل د ماشوم تو نه ما فکر کوله چې یعنی جین خلق یا د دې فکر به وو چې دا کله چې خزه وهله او ټکول خوړل یا نور مسائل ستونزې په کورنۍ کې دا د دې حق ده. لیکن په ماشومتوب کې ما فکر کوله چې دا یو ظلم ده تر څو چې ما لومړی وار په اساسي قانون لویه جرګه کې دا غږ پورته کړ د نورو خویندو خواته چې باید د اساسي قانون په 22مه ماده کې د ښځه او نر دواړه کلمه اضافه شي کله چې د افغانستان اعتباره دي دواړه کلمه شي. د دې په خاطر ځینې خلک په دې فکر دي کله چې موږ وایو بشري حقونه یعنی د نارینه حقونه کله چې وایي د افغانستان یعنی نارینه باید د ښځه او نر کلمه اضافه شي. او دا ډېر مهمه شوه چې زه باید په دې بخش کې کار وکړم او کله چې زه خپل مسلک نن فارغ شوم ته هغه وخت چې محصل وم فارغ شوم زما د ژوند مسیر تغییر وکړ او ما د ښځې د حقونو په هکله کار وکړ تر څو چې مشرانو کې غلی شم خو بیا به اوسم زما هغه فعالیتونه دامه لري او زه به همیشه به رضاکارانه د ښځو د افغاني ښځو لپاره کار وکړم تر څو افغانستان یو الګو هیواد په ټول نړۍ کې وي. او زه په دې باندې اوس ډېر خفه نه یم او خوشحاله په دې یم چې حداقل زه کولی شم چې د یو لارې نه خپل خلکو ته خدمت وکړم او دا زما مسؤلیت ده او دا زما خپل هیواد سره تعهد ده تر څو چې ژوندی یم زه به یو لارې نه به خپل هیواد او خلکو ته خدمت وکړم.
افغان جوني د لیسې په دوره کې ساسو په نظر باید فکر ونکړي چې هغه سپانځه انتخاب کړي چې بیا په هغه ډګر کې کار کولای شي او مینه ورسره لري.
ما البته خپل مسلک سره مینه درلود کله کله د انسان په ژوند کې بدلون راځي ځوان چې هر مسلک سره علاقه لري باید هغه وایي.
د مخکښو شوزو د پروګرام په اخیره کې انارکلی د یو پښتنه له تاسو کوم سي یو انجلې یو افغان انجلې چې په ټولنه کې د بشري حقوقو ژغ پورته کوي سخت نه ده ساس په نظر باید څو وکړي څو له دغه سختي تیر شي او د افغان جنو حقوق ترلاسه کړي.
ځوان یو مبارزه ده مونږ باید په دې مبارزه کې شاید مونږ ډیر ستونزې وګورو او مونږ باید قوي اوسو. زما ټول افغانانو نه خويند نه غوښتنه ده چې هیڅ وخت د ځوان د مبارزې په مقابل کې ځان ناکام احساس نه کړي. ځوان همیشه یو حالت نه ده او کوشش وکړي چې مبارزه وکړي د خپل د حقونو لپاره د دې په خاطر کوو غواړو دا مشکلات حل کړو په یو کس په دوه کس په درې کس باندې نه کیږي. مونږ یو لویه تجربه د عمل د شپږمه لرو په ټول ټاکنو کې مونږ ولې چې افغانان ټول سره یو ښځې او نارینه او په یو خط باندې مبارزه وکړو هغه ستونزې چې پاتې دي ان شاء الله به حل شي.
انارکلی هنریار مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مولا ازادي راډیو سره برخه واخیسته.
مننه تاسو نن ډیره ازادي راډیو نه ډیره مننه کوم شي بعد چې زه په ټاکنو کې وای سترګې مې په ټلویزیون کې او بل ګوشکی را سره وا او ما د راډیو ازادي ټول هغه رپورټونه او گزارشونه چې دي ټاکنو په حق له درلود ما اوریدل وکړ ډیر جالب و راته. زه بیا هم د رسنۍ نه او خاص تن ازادي راډیو نه ډیره مننه کوم چې وکړ په ټاکنو کې ډیره فعاله ونډه درلود.
اساسي او بشري حقوق
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هر کله کوم. په دا خبرونه کې په افغانستان کې د محابسو په اوسنی وضعیت خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمهیز دفتر رئیس ښاغلی شمس الله احمد زای را سره ملمه ده. احمد زای صاحب خبرونه ته خراغلی
خوشاله اوسې. زم خپلواک سره د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی لري کوم.
مننه کوم. په لومړي سر کې راته وای چې د نظارت خانی، توقیف خانی او محبس فرق څه دی؟
ډیر من تاسو ته به تر معلومه ده چې د افغانستان په دولت کې یعنی د مزنونینو لپاره، د تورانو کسانو لپاره او د محبسو لپاره بیل بیل ځایونه جوړ شوي دي. یو ته نظارت خانه وایي، توقیف خانه ورته وایي او محبس ورته وایي. نظارت خانه معمولا هغه ځای ته ویل کیږي چې د کشف ارګانونه هغه کسان چې د هغو سوء ایزان لاندې راځي، یعنی پاغه باندې ګومان د ارتکاب دی او جرمی پیخه کیږي، هغه نیول کیږي او ته د یو موقت وخت لپاره د دوه او یا معلومات لپاره هلته ستیده ته نظارتخانه وایي چې د خپله د پولیسو د جزستانونو تر رهبرۍ لاندې ده، په خپله د قمندانۍ امنیه په تشکیل کې د نظارتخانې دي. چې یو توقیف ځای ده چې په هغه کسان چې تورن دي په جرایمو باندې تورن شوي دي، یعنی د دوی دوسیه په تحقیق کې ده یا په محکمې کې د حکم پینه ده شوی، دوی هلته ساتل کېږي. او یو مابس ده، مابس هغه ځای ته ویل کېږي چې د دولت لخوا نه د محبوسینو د ابس د تیرېدو لپاره اختصاص ورکړل شوی، یعنی هغه کسان چې د محکمې په حکم سره محکوم شوي وي د محکومینو د ساتلو ځای دې ته مابس وایي. په مابس کې هغه کسان چې دو باندې حکم د محکمې شوي وي، حکم نهایی شوی وي یا قطعي شوي، هغوی به هلته ساتل کېږي. نو د مابس او د توقیف خانې او د نظارتخانې فرق په دې کې ده چې نظارتخانې کې پولیس هغه کس چې تر شک لاندې وي هغه ساتي د دوه اویو ساعتو لپاره. توقیف خانه هغه ځای ده چې په هغې کې څانوالۍ او محکمې هغه کسان چې د انتظار د محکمې لري، یعنې د محکمې په انتظار کې دي چې دوی باندې له حکم د براءت یا د جزا نه ده وتلې، دوی په انتظار حالت کې دلته ساتل کېږي. او مابس هغه کسان دي چې د دوی جرایم پرې ثابت دي، دوی باندې د محکمې باصلاحیته محکمو لخوا نه حکم پرې شوی دي او دوی هلته ساتل کېږي.
افغانستان کې د محبسو د چارو د تنظیم په خاطر کوم ځانګړی قانون نافذ شوی یا نه؟
بې شک هر هغه اداره خپل هغه اساسي موخو ته رسیږي چې هغه اداره یو ځانګړی قانون ولري، د دوه کړنې د قانون په بنا باندې تنظیم شوی وي. په افغانستان کې د دې په خاطر چې په محبسو کې هم هغه د محبسو د ادارې هغه اساسي موخې چې د محبسونو اصلاح ده، هغه وخت ترلاسه کېدای شي چې دغه اداره یو ځانګړی قانون ولري. چې له نیکه مرغه په افغانستان کې افغانستان کې د ټولو محابسو او د تقریزیونو چارو پکې پیشبینی شوی دی، او د محابسو او د تقریزیونو ټولو ادارې په دې مکلف دي چې د محابسونو سره د چلند لپاره او په تقریزیونو کې دغه قانون د احکام سره سم باید خپلې کړنې سمبالې کړي. اوس قانون شته او دغه قانون نافذېدو سره سم په افغانستان کې په محابسو کې د بشري حقوقو وضعیت باندې سم مثبت اغیزې کړي دي. ولې د دې قانون په دریمه ماده کې لیکل شوی دی چې د دې قانون د نافذېدو هغه اساسي موخه په محبسو کې او په تقریزیونو کې د دوی د بشري حقوقو د خوندیتوب مسأله ده، چې یعنی په محبسو کې او تقریزیونو کې تورن کسان او محبوسین باید خپل هغه اساسي حقوقونه چې دوی باید ورته لاسرسی ولري هغه پکې خوندي پاتې شي، هغه حقوقونه چې په دغه قانون کې پیشبینی شوي دي چې وروسته بیا په دې باندې موږ او تاسو په تفصیل سره بحث کوو.
درنو اوریدونکو، خبرونه دوام لري، اوس یې ولنډه وقفه لرو.
جوان
آزادی
آزادی
رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د خبرونه دوام ته راغلی. ایا د افغانستان اوسنی محبس معیاري دي یا نه؟
په ډیرو مواردو کې هم ویل شو چې یعنی کله چې مقایسه کو مخکې دینه چې په افغانستان کې کله چې په موقته اداره منځ ته راغله، موږ د محبسو او د تقریزیونو هغه وضعیت اوس مقایسه کو د محبسو اوسنی شرایط سره، به د شک چې په ډیرو ولایتونو کې ډیر مثبت بدلونونه موندل دي د مختلفو جوانب لیدانځه. اول دا چې اوس قانون نافذ ده، د محبسو اداري مکلفیت لري چې خپل کړنې د دغه قانون د غوښتنې سره سم داسې سمبال کړي چې دوی ټولې هغه سنتیاوې چې په قانون کې راغلي دي هغه محبوسینو لپاره او د تورنو کسانو لپاره مساعد کړي. خو په ډېرو ولایتونو کې متاسفانه اوس هم موږ به ستونزې لرو. ستونزې په دې لرو چې دولت په دې نه ده توانېدلې چې په دغه 12 کالو کې د افغانستان په دغه 32 ولایتونو کې دوی معیاري محبس جوړ کړي. په هغه ولایتونو کې چې د محبسو تعمیرونه جوړ شوي دي د کورنیو چارو وزارت لخوا نه، هغه ولایتونو کې ستونزې کمې شوې دي. چې د مثال په توګه ویل شو په کابل کې پخوا خزینه مابس ستونه درلود، اوس په بادامباغ کې خزینه مابس جوړ ده او دغه مابس واقعا یو معیاري مابس ده چې په دې کې ډېرې اسانتیاوې د خزینه مابسونو لپاره پیشبیني شوې دي. او بل دغه د پلچرخي هغه مابس یا دغه مرکزي مابس جوړ شوی ده، ټول بلاکونه جوړ دي، ترمیم شوي دي او ډېرې اسانتیاوې یعنې پخوا دا جوړ نه ول، ډېرې اسانتیاوې پکې نه وې. خو اوس هم په ځینې ولایتونو کې موږ مابس نه لرو، لکه دا اوس کاپیسا کې موږ مابس نه لرو. د کاپیسا مابس په یو تاکو کې ځای په ځای ده چې د رڼا یا وسیله د سره نه وي، ته نشي کولی چې مابوسین یو بل سره وګوري. نو په دغسې یو وضعیت کې د مابوسینو د اصلاح لپاره هغه اصلاحي پروګرامونه چې اداره د زندان باید هغه په عمل کې پلي کړي، هغو ته ډېره مشکله ده او دوی نشي کولی. او په همدغه ترتیب خزینه مابس هم پکې شتون لري. په پنجشیر کې موږ نه لرو، په کاپیسا کې او بعضې ولایتونو کې تر کال لاندې دي. خو هغه ولایتونو کې د اولس یا اتلسو نه زیات ولایتونو کې مابس جوړ ده، هغه ولایتو کې مابسونه جوړ شوي دي، هلته اسانتیاوې منځته راغلي. خو سره له دې چې مابسونه هم جوړ شوي دي، هلته اوس نورې ستونزې دي چې د یوې خوانه د مابس هغه فزیکي ساختمانونه جوړ شول، خو په دننه مابس کې هغه ستونزې چې مابسونو سره مخامخ دي، هغه دوی هغه د صحي خدماتو ته د قانون د غوښتنې سره سم لاسرسی نه لري. اوس په دې مابس د پلچرخي کې چې د 9000 نه زیات مابسین پکې شتون لري، د دوی لپاره باید یو مجهزه شفخانه وای چې دوی ټول صحي خدماتو لاسرسی ولري. ولی متاسفانه دغه د صحي خدماتو خدمت په مابس کې ډیر ضعیفه ده، او یا ډیر کسان دي چې دوی مابس ته انتقالیږي، دوی هغه سرنوشت ټاکل شوی نه دي. چې دې کې په ډېرو مواردو کې سره له دې چې دغه د بې سرنوشتو کسانو په کمیت کې هم ډېر توپیر راغلی، یعنې ډېر کم شوی دي. پخوا په کال دیارلس سوه درې اتیا هم کال څلور اتیا هم کال کې اصلا د محکمې او د سنوالۍ لپاره داسې وخت ټاکل شوی نه و چې هر کله به اجرا غوښتل دوسیه به یې ختمه کړه او دوسیه به بیا محکمې ته لاړه، یعنې تر پنځو کالو شپږ کالو په دوسیه پاتې کېده. خو اوس کله چې په افغانستان کې لنډمهاله د جزایي اجراتو موقت قانون نافذه شو، دې کې په مشخصه توګه د پولیسو، د سنوالۍ او د محکمې هغه واکونه معین کړي دي چې سنوالۍ باید په پنځلس ورځو کې او یا که چېرې د دوی هغه دوسیه سنګینه وي، موده تمدیدي کې پنځلس ورځې باید د محکمې نور تمدید وکړي، یعنې عادي اعظمي یو میاشت باید تحقیق چارې باید بشپړې شي او دوسیه باید یا حفظ شي یا محکمې ته ورکړل شي. او په همدغه ترتیب محکمې لپاره نهه میاشتې، دوه میاشتې اوله محکمه، دوه میاشتې استیناف محکمه او پنځه میاشتې نور د سترې محکمې واک د صلاحیت. خو سره له دې چې اوس موږ په ډېرو مابسو کې وینو چې په کلونه کلونه مابسونو باندې تېر شوي دي، درې کالو، څلور کالو، پنځه کاله، ولې د دوی په اړوند باندې حکم نهایي شوی نه ده. دا په خپل یو غټ ستونزه ده چې اوس مابسونو سره مخامخ دي. که چېرې یو کس بل څلور کالو، پنځه کالو دای برات اخلي، د دې دغه څلور کالو، پنځه کاله هیڅوک نشي کولای جبران کړي. نو د قانون هغه منطق هم دلته چې وخت ټاکلی دی په خاطر که چېرې یو شخص بېګونه وي چې زر خلاص شي. ولې متاسفانه دغه ستونزه وشته.
بله، ډېره زیاته مننه کوم کور مودان چې په خپرونه کې مو سره ګډون وکړ. قدر اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې تر پایه مو سره ملتیا وکړه. دا خپرونه تاسو هر اونۍ د دوشنبه په ورځ له غرمې مخکې او د سه شنبه په ورځ له غرمې وروسته په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1200 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.5 صفه اورې. تر بلې خپرونې مو الله مل شي.
سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چور شوم دا جان میں واڑ پری کو یو اورس تشا مرمان میں سے
ستا پاچا و پاچا نو ستا بندی و بدوستر گونا پنا و میو ورز و مونگستری لده دوم رده رو خلکو لاس پلاس زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ